په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبری مجلې وخت را ورسید چې زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې مجله کې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان ولسمشري مڼۍ وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال طالبانو سره د ایراني مقاماتو د وروستیو کتنو په اړه ولسمشر اشرف غني ته معلومات ورکړي دي. دا او نور مسایل به وروسته واورو. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لرو چې اجمل اندې وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس حرکچی نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره کتلی دي. ریپورټونه وایي سمندري غلو د افریقا په یو هیواد کې یو بارودونکي بیړۍ نیولې. د بیړۍ عمله او ماڼوګانې لوټلې او شپږ تنه یې له ځان سره برمته کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځني ختیځ ته په سفر ځي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس حرکچی نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال طالبانو سره د ایراني مقاماتو د وروستیو کتنو په اړه جمهور رئیس غنی ته رپورټ ورکړ او د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې د دوام په اړه خپل دولت تعهد په ډاګه کړ. د ارګ د خبر پاڼې په وینا په دې لیدنه کې دواړو لورو د دولت په دولت هر اړخیزو اړیکو د ارزښت، د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د بهیر، چابهار بندر څخه د غوره استفادې د څرنګوالي په اړه بحث او خبرې وکړي. د لوړ پوړي ایراني ډیپلوماټ په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې ایران په وروستیو کې له افغان طالبانو سره خپلې سولې د نیت تایید کړې دي. ایراني چارواکي وایي دا لیدنې د افغان حکومت سره په هماهنګۍ کړي، خو افغان چارواکو تر اوسه دا نه ده په ډاګه کړي چې له طالبانو سره د ایراني چارواکو دا پرله پسې لیدنې له دوی سره هماهنګه شوي او دوی پرې خوښ دي او کنه. دا کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې و پولیس او شپاړس وسلوال طالبان وژل شوي. چارواکو دغه راز ویلي چې شپاړس نور وسلوال د کندهار په خاکریز او میوند ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ناوې پر پوسته وسلوالو طالبانو برید کړی.
پولیس شیدان سوي څلور کسه پکښې زخمیان دي او همدارنګه وسلوالو مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتی. شپاړس وسلوال وژل سوي او یوولس کسه پکښې زخمیان دي.
بلخوا په کندهار کې د 215 متم قلي اردو قمندان د کندهار په خاکریز او میوند ولسوالۍ کې د جلا جلا عملیاتو پر مهال د شپاړس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او ولسنورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. په عین حال کې افغان چارواکي وایي د هوایي او مځکنیو عملیاتو پر مهال په روزګان او زابل ولایتونو کې شل وسلوال طالبان وژل شوي او نهه نور ټپیان دي. د 215 متم قلي اردو مطبوعاتي مسؤول احمد صادق احسان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان کومنډو ځواکونو د روزګان په مرکز ترنکوټ اړوند کوټوالو سیمه کې عملیات ترسره کړي چې پر مهال ولس وسلوال طالبان وژل شوي. نوموړی وایي د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو مهمات او پلنځایونه هم له منځه وړل شوي. خغلی سهم دار زیاته کړی چې د ملي اردو اړوند دوهمې پلی لیواز واکونه د زابل ولایت پرغنده بولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال درې تنه وسلوال طالبان وژلي او نه نور ټپیان دي. له فرانه بیا په ورکل شو رپورټونو کې ویل شوی چې دغلته وسلوالو طالبانو نن لږ تر لږه 15 دولتي کارکوونکي برمته کړي. د فرا ولایت د ولایتي شورا دوو غړو د جرمني خبري اژانس ته ویلي دا دولتي کارکوونکي په فرا ښار کې خپلو کارونو ته روان وو چې د طالبانو لخوا برمته شول. د فرا ولایتي چارواکي ازادي راډیو ته ویل وسلوالو د ولایت د هزارې د مدیر په شمول درې تنه ځای پر ځای وژلي او یولس تنه نورې له ځان سره پشترود ولسوالۍ ته تښتولي. د دې ولسوالۍ پر زیاته برخه د طالبانو واک دی. تازه مغغله ازادي راډیو ناوړی ریپورټونه وایي سمندري غلو د لویدیز افریقا د بینن هیواد په ساحل کې په یو بارډون کې بیړۍ نیولې. د بیړۍ عمله او ماڼوګانې لوټلې او شپږ تنه یې له ځان سره برمته کړي. د روسي انټرفاکس خبري اژانس نن وویل دا پېښه د جنوري د دویمې نیټې په سهار شوې او روسي چارواکو ته د بینن سمندري ځواکونو خبر ورکړی. په ریپورټ کې ویل شوي چې په دې کښتۍ کې د شل روسانو، څلور اوکراینانو او دوو ګرجستانیانو په شمول شپږویشت کسان سپار وو. په ځینو رپورټونو کې بیا د دې بیړۍ د سپرو شمیر کم یا زیات ښودل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د هیوادونو په سفر سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی پامپیو به اردن، مصر، بحرین، متحده عربي اماراتو، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي خبریالانو ته د دې سفر په اړه معلومات ورکول وویل د پامپیو د سفر هدف دا دی چې متحده ایالتونه منځنی ختیځ نه پرېږدي. یو بل امریکایي چارواکي وویل چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د جمال خاشقچي د وژلو قضیې راپورته کړي، څو هغه کسانو سره چې د دې خبریال په قتل کې لاس لري حساب وشي. جان بولټن بیا سیمې ته نن سفر کوي او دی به د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري، بیا به ترکیه ته ولاړ شي او هلته به د امریکا لوی درستیز جوزف ډانفورد هم د ده ملګرتیا وکړي. تمه ده چې دوی به پر ترکي چارواکو فشار راولي چې په سوریه کې پر کوردي وسلوالو چې امریکا د هغوی ملاتړ کوي حمله ونه کړي. انکاره د سوریې کوردان ترنوي چې د ترکیې له بیلتون غوښتونکو کوردانو سره ارتباط لري. او د امریکا ولسمشر وایي چې امریکایي پوځیان په افریقا کې غابون هیواد ته استول شوي. ډونالد ترامپ وویل په ګاونډي کانګو کې د امریکایي اتباعو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره دا سرتیری غابون ته رسیدلی. ترامپ وویل د کانګرس مشرانو ته پاستولی ترامپ پرون د کانګرس مشرانو ته پاستولی لیک کې څرګنده کړه چې د جنوري په دوهمه غابون ته د امریکا اتیا تنه پوځیان ولاړل. ترامپ ویلي که چېرته اړتیا وه د دې سرتیرو شمیر به زیات کړي. په کانګو کې د ډسمبر په 10مه د ولسمشر انتخابات وشول، خو د نتیجو تر اعلان وروسته نړیوالې ټولنې د درغلیو په خاطر شخړو ته اندېښنه ښکاره کړې ده.
خبرونه مو لازم دی رادیو اورېده. ولسمشر مانی وای د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال طالبانو سره د ایرانی مقاماتو د وروستیو کتنو په اړه جمهور رئیس اشرف غنی ته معلومات ورکړی دی. پام دی اترس کې به واوري وروسته لغه چې ترکیه وویل چې په پسرلی کې به د افغانستان د سولې په اړه درې اړخیز غونډه جوړوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه په خپل دریځ سره کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي.
د دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو او امید لرو چې په ټولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب دا د نظر ونه غورځول.
د ایران سمندري ځواک اعلان وکړ چې په اتلانتیک سمندر کې به خپلې جنگي کشتۍ ځای پر ځای کړي. د مجله متشپشنی مو بجو در سره اوسئ. ولسمشری مانی وای د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال طالبانو سره د ایرانی مقاماتو د وروستیو کتنو په اړه جمهور رئیس اشرف غنی ته معلومات ورکړی دی. د ارګ څخه یو خبرې سوی اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار د ایران د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سید عباس عراقچی سره په کتنه کې په نور موضوعاتو هم بحث کړی دی. ایران په دې وروستیو کې له طالب استازو سره خپلې لیدنې تایید کړې دي. په دې اړه یوسف خان زدران معلومات راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید عباس عراقچی د یو پلاوی په مشرۍ نن د شنبې په ورځ کابل ته راورسید چې له بیلابیلو افغان چارواکو سره د کابل تهران په دوه اړخیزو اړیکو او د سولې په روانو هڅو خبرې اترې کړې دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو سره د ایراني مقاماتو د وروستیو کتنو په اړه جمهور رئیس غنی ته معلومات ورکړل. په دغې کتنه کې چې نن په ارګ کې ترسره شوه، دواړو لورو له طالبانو سره د بحث تر څنګ د افغانانو په رهبرۍ او ملکیت د سولې پروسې او چابهار بندر څخه د غوره استفادې د څرنګوالي په اړه هم بحث او خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان تیرونه وویل چې د افغان طالبانو له استازو سره یې د غونډې قربتوب درلود چې د افغان سولې په اړه پکې خبرې اترې وشوې. بهرام قاسمی خبري غونډې ته ویل د طالبانو استازو د هیواد د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال عباس عراقچی سره مفصلې خبرې وکړې، خو دا چې د دوو خبرو نتیجې څه وې نه افغان او نه هم ایراني چارواکو تر اوسه څه ویلي دي. طالبانو هم د تیرې سه شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې له خپرولو سره تهران ته د دوی د یوه پلاوي سفر تایید کړ. ویلي دي دا پلاوی د سیمې د هیوادونو سره د اړیکو په خاطر هغه هیواد ته لیږل شوی و. افغان حکومت بیا د افغانستان د سولې په خاطر د هیوادونو له هغو څو هرکلی کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره یې ترسره کوي. دې ته په کتو د افغانستان د سولې عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي وایي ایران له دوی سره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د مثبت رول لوبولو هڅه کوي. عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل ایران هڅه کوي چې د طالبانو سره د خبرو له لارې په سیمه ییز اجماع کې ځان مخکښ کړي.
د سیمې هیوادونه هم کوشش کوي چې په همدغه اجماع کې ځان شامل کړي او په ګډه باندې د افغانستان د بحران لپاره د یو سیاسي مثبت حل لار پیدا کړي.
نو د طالبانو سره لیده کاته هم د همدغه هدف لپاره دي؟
هغه چې موږ ته په څرګندونو کې ویلي وو، هغوی وعده کړې وه چې هغه محدود تاثیر چې موږ په طالبانو باندې لرو موږ به د هغه یو مثبت اړخ باندې به کار کوو تر څو چې په افغانستان کې د سولې ثبات لپاره یو څه کوم کوو.
له دې سره د نړیوالو چارو کار په انتظار خادم وي د افغان سولې بهیر لګړندې کېدو سره د ایران په شمول هر هیواد هڅه کوي چې په دغه بهیر کې خپلې ګټې وپالي.
آزادی خبری مجله اوري.
بس د افغانستان د سولې دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ترکیه په خپل دریځ سره کولای سي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین رقات نن دغه مطلب په څرګندولو سره وویل چې اړتیا ده چې ترکیه د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل دریځ او تګلار روښانه کړي. دا څرګندونې داسې مال سوي چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به یې په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. وصل وصل نور تفصیل راکوي.
روسته له هغه چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغانستان د سولې په اړه د کابل، اسلام آباد او انقره ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبره وکړه. د افغانستان د سولې علي شورا ځینې غړي له دغه هیواد غواړي چې په خپل پیاوړي دریځ سره د افغانانو په مالکیت او مشرۍ له دغه بهیر سره همکاري وکړي. قاضي محمد امین وقات د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې ترکیه په سیمه کې د یو پیاوړي هیواد او پاکستان او روسیې سره خپلو ښو اړیکو ته په پام سره کولی شي د افغانستان د کشالې په هواري کې اغیزمن رول ولري.
خیر ترکیه خو یو مستقل او قوي هیواد دی. هغوی چې موضع نیسي او موقف نیسي د پاکستان او افغانستان به په جریان کې وي، خو نه د چا په لارښوونه بلکې په خپل صلاحیت او مسؤلیت او هغه خواخوږي چې د افغانستان د خلکو سره یې لري، په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو او امید لرو چې په سولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب دا د نظر ونه غورځول.
خغلی وقات په ټینګار سره وایي هر هیواد یا نړیوال سازمان چې د افغانانو په مشه او مالکیت د افغانستان د سولې په برخه کې هڅه کوي دوی ملاتړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. خغلی اردوغان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په انقره کې په ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان په پرونی خبری کانفرنس کې بیا ویلي چې افغانان له جګړې ډېر کړېدلي او سولې ته سخته اړتیا لري. د خغلی خان حکومت په دسمبر کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې مهم رول درلود. د دغې ناستې په دوام د سعودي عربستان په جده کې هم د افغانستان د سولې په اړه د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د یوې ناستې د جوړېدو خبر ورکړل شوی و، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د ابوظبي تر ناستې وروسته د جدي غونډه په پلان کې نه وه، خو له امریکا سره د دوی ناستې دوام لري. خغلی مجاهد ویلی له امریکا سره به د خپل بلې ناستې په اړه ډېر ژر له رسنیو سره جزئیات شریک کړي. له دې مخکې افغان حکومت هم ټینګار کړی که چیرې طالبان افغان حکومت سره خبرو کولو ته حاضر نشي دوی به خپل مرکچي پلاوی جدي ته ونه لیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی سید علي کاظمي هم د سیمه ییز اجماع په چوکاټ کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیې پر اغیزمن رول او اقداماتو ټینګار کوي. دی وایي طبیعتا ترکیه یو له اغیز لرونکو هیوادونو څخه ده. که دوی له یوې پیاوړې ارادې سره پریکړه وکړي کولی شي پاکستان ته قناعت ورکړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ریښتینی ګامونه واخلي. ترکیه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو په چوکاټ کې فعالیت لري او اړیکې هم له افغانستان سره ښه او دوستانه دي. د چارو شنونکي وایي ترکیه په سیمه کې له بانفوزه اسلامي هیوادونو څخه ده چې کولی شي خپل دې موقف ته په پام سره طالبان هم افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې په اړه مو د ترکیې د ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور واورېده. په همدې حال کې افغان سیاسي کارپوه ودیر صفی پاکستان او روسیې ته د ترکیې شو اړیکو ته په پام سره د افغانستان د سولې په برخه کې د ترکیې هڅې اغېزمنې بولي. له ښاغلي ودیر صفی سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه د ترکیې د دغې غونډې د پلان په اړه پوښتنه شوې ده.
خبره خو دا ده چې ترکیه د پاکستان سره هم پخوانه نږدې و، ډېرې ښې اړیکې ورسره لري. نو کله چې دا موازنه د قدرتونو د جهان په دې منطقه کې موږ او تاسې ګورو یو څه تغییر کړی دی. ترکیه د روسیې سره نږدې شوې ده او پاکستان هم د روسیې سره روابط شروع کړي دي. نو امکان لري که دوی کوم آینده پکتو پلان ولري چې پاکستان ځان ته یقیني کړي د خپلو اړیکو او نه ځپلو د امریکا د خوانه، نو بیا کېدای شي چې د ترکیې او د دوی خبرو ته اهمیت او ارزش ورکړي. مګر که کرونولوژي لحاظه ونیسو چې ترکیه مونږ سره څه کړی دی او دا موضوع حلوله شي که نه خو نو ترکیه دې باندې به نه وي قادره چې د افغانستان موضوع چې اوس هم منطقوي او هم نړیوالې سبقې ډېرې قوي درلودلې دي او لري یې چې یوازې ترکیه را مخکې شي او مونږ موضوع حل و فصل کړي.
استاد مخکې د دې نه ټاکل شوی وه چې همدا میاشت یا هم ښایي همدغه اونۍ په جده کې د ابوظبي په دوام باندې د سولې یوه غونډه جوړه شي، خو دا غونډه ونه شوه او طالبان ویلي چې موږ په جریان کې نه یو د دې غونډې. فکر کوئ چې دا غونډه امریکایي چارواکو یا سعودي عربستان تروس پرې په دې اړه څرګندونې نه دي کړي چې دا غونډه ولې وځنډېده او طالبان هم په جریان کې وایي موږ نه یو؟ دې لامل تاسو څه ګڼئ؟
خبره خدا ده چې زه فکر کوم چې تروسه پورې خبرې د امریکایانو د طالبانو منځ کې که پیل شوي پیل شوي به یي، مګر هغه پړاو ته نه دي رسېدلي چې دوی نتیجې ته سره رسېدلي اوسي او یا یو بل سره قانع کړي اوسي. هر کله چې هغه پخوالي ته د امریکې او د طالبانو خبرې ورسېدلې، بیا به طالبان هره ناسته د افغاني لورې خوا سره مني چې هماغه عملي کې او څه چې تضمین د امریکا د خوا نه اخیسته یي. تر اوسه د امریکا سره یې دوی خبرې شروع شوي دي، نهایي شوي نه دي. زما په فکر
تاسې فکر کوئ چې د دغه جدې د ناستې ځنډ په څه کې دی؟
په همدغه کې دی چې دوی به سره نور هم یو څه چنې وهل لري او خبرې لري. هر کله چې سره موافقه د سعودي و طالبانو د امریکا یې تاریخ نه وشوله، امکان لري بیا جدک سره کښېني.
یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې استاد، د ابوظبي غونډه، د مسکو غونډه، مخکې د هغې نه په قطر کې غونډه، اوس د ترکیې غونډه، مثلا د جدې غونډه چې اوس وایي چې نه کېږي، دا ټولې آیا فکر نه کوي چې د افغانستان د سولې موضوع یو څه تیت ده او باید راټوله شي؟ مثلا دغه ناستې یا هماهنګې شي غونډې که هر هېواد کې هر څوک مثلا وایي چې مونږ د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړول، بل وایي مونږ یې جوړو.
خبره دا ده چې دا خبرې کول چې د خبرو په مرحله کې وي، دا همداسې شکل نیسي. اوس مثلا د 1901 کې د ویتنام او د امریکا خبرې کېدلې، درې کاله په دې وغږېدل چې مونږ خو بیضوي میز په سر کښېنو که کوروي که مربع، په یوازې میز په شکل باندې خبر نو. دا خبرې د افغانستان هم دا لانجمونې شوي دي، اوږدې شوي دي او هره خوا پکې لاس لري، لاسونه پکې ډېر دي. هغه کیسونو کې چې یوازې یو مملکت او یو بل مملکت وي هغه اسانه ده حلولې، اما دا چې د منطقې ټول هېوادونه پکې لاس لري او نړیواله سطح هم هېوادونه پکې لاس لري او هر یو خپل اغراض او امبیال لري، دا به ډېرې نورې لاسچندې داسې ناستې هم وشي تر څو یوې اصلي ناستې ته راشي چې هلته پرېکړون وشي په دې موضوع د لانجې باندې.
افغان سیاسي کارپوه ودیر صفای و.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
زموږ خلاصه د رادیو اوري. د کابل په مکرانو سیمو کې د اورلګېدنې په پیښه کې د مړو او ټپیانو شمیر 23 تنو ته رسېدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا د شپږو کسانو روغتیایي وضعیت اندېښنې وړ دی. د کابل پولیس بیا وایي چې د اورلګېدو د پیښې په تړاو څېړنې پیل شوي دي. تفصیل ناجیه صاحب راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې درې کسان وژل شوي او 43 نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د اور لګیدو دغه پیښه تېره شپه په عبدالحق څلور لارې کې رامنځته شوه چې 43 تنه پکې ټپیان شوي دي او درې نور وژل شوي دي. ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي. د یادونې وړ ده چې د شپږو تنو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي اور د تیلو په یو پمپ کې ولګېدو چې وروسته یوې دنګې ودانۍ ته خپور شو. تر اوسه د اور لګېدو لامل نه دی څرګند، خو چارواکي وایي په دې تړاو یې پلټنې پیل کړې دي. په همدې حال کې د کابل د پولیسو د جنایي څېړنو مشر محمد سالم الماس ازادي راډیو ته وویل چې د انساني تلفاتو تر څنګ دغه پیښه مالي زیانونه هم لري. ښاغلي الماس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د تیلو پمپ د لمنځه تلو تر څنګ له 30 ډېر اپارټمنونه سوځېدلي دي.
تقریبا 40
په دغه اور لګیدنه کې درې څلوېښت اپارتمانونه سوځېدلي دي او درې تنه وژل شوي. همدارنګه اووه موټرونه هم سوځېدلي دي او ګڼ مالي زیانونه یې اړولي دي.
نوموړي وویل پېښه د مکرویانو په سیمه کې د پولیسو نهمې حوزې ته نږدې شوې. د کابل په ښار کې د اور لګیدو دا لومړۍ پېښه نه ده. څه موده مخکې هم د دغه ښار په مرکزي برخه کې په یو مارکیټ کې د اور لګیدو له امله دوکاندارانو ته ډېر اقتصادي زیانونه رسېدلي وو.
زموږ خلاصه د ایرادیو اوري دوستانو دا راپور داسې مال خبریږي چې د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د طبیعي پیښو له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره باید زیانمنې سیمې مشخصې سي. نجیب آقا فهیم نن په یوه ورکشاپ کې ویلي دي چې په زیانمنو سیمو کې باید ښوونځي، د استوګنې کورونه، روغتونونه، تفریحي او سپورتي ځایونه جوړ نه سي. نورحال فیروزه عزیز راکوي.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزارت وایي د زیانمنو سیمو پیژندنه، د استوګنې کورونو ته نږدې د تیلو ټانکونو نه جوړول او په کورونو او نورو ودانیو کې د خوندیتوب د مقرراتو مراعاتول هغه څه دي چې د طبیعي پیښو له امله له زیانونو مخنیوی کوي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د شنبه په ورځ د طبیعي پیښو له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې په یو دوه ورځني ورکشاپ کې وویل د ټولو ولایتونو رئیسانو ته ویل شوي چې زیانمنو سیمو نقشې برابر کړي. ښاغلی فهیم وایي د زیانمنو سیمو په پیژندلو سره کېدای شي په پیښو کې د زیانونو له رامنځته کېدو مخنیوی وشي.
کاش خطراتی که یعنی در معبر سیلاب
د ګواښونو کموالې معنی ده چې هلته چې د سیلابونو احتمال وي کورونه جوړ نه کړو، د زلزلې د وقوع په سیمه کې ښار جوړ نه کړو، استوګنځایونه جوړ نه شي، که جوړېږي هم کلک او مستحکم دي وي. نو کله چې په یو سیمه کې کېدونکې پیښې تشخیص کېږي موږ هلته کورونه، ښار، استوګنځایونه او روغتون جوړ نه کړو.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر د اورلګیدنې پیښو ته په اشاره سره وویل د استوګنې کورونو ته نږدې د تیلو ټانکونو جوړول ګواښونکي دي او باید مخنیوی وشي. دا څرګندونې په داسې مهال کې مطرح کیږي چې مخکې تر دې زلزلې، د غرونو ښویېدنې، سیلابونو، واورې ښویېدنې او اورلګیدنې پیښې په بېلابېلو ولایتونو کې شوي چې درانه مالي او ځاني تلفات یې خلکو ته اړولي دي. تازه دوه د اورلګیدنې پیښې چې یوه یې په کابل کې د عبدالحق څلور لارې او بله یې په ننګرهار کې په یو مارکیټ کې رامنځته شوه خلکو ته یې درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. ښاغلی فهیم دا هم وویل د استوګنځایونو مالکان باید د کورونو جوړولو پر مهال د خوندیتوب لازم مقررات په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کابل ښاروال ویلي وو چې دا دغه ادارې څارونکي ټیم د کورونو، رهایشي ښارګوټو او لوړو تجارتي ودانیو د معیاري کېدو لپاره پلټنې پیل کړي دي. له دې سره د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عزت الله صدیقي چې په دې غونډه کې ګډون کړی و په دې برخه کې د ټولو بنسټونو او عام خلکو پر همکارۍ او ټینګار وکړ.
اما هر افغان
د خصوصي سکتور، سوداګر او هر پنګوال په دې برخه کې مسؤلیت لري. هغه طبي پیښه چې رامنځته کېږي د بشر د لاسه کېږي او پر روغتیا، امنیت او چاپیریال اغېز کوي.
ښاغلی صدیقي وویل د خلکو همکاري، اړوند بنسټونو او د زیانمنو سیمو پیژندنه کولی شي د طبي پیښو له امله له ځاني او مالي درنو زیانونو مخنیوی وکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه ترو
او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونه پر ویب سټ هم ولولي او خبرونه په تکرار ډول او اوري. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس په فرا ولایت ورسو. په فرا کې هغه 15 عام وګړي چې د دولت وسلوال مخالفینو لخوا برمته شوی وو د وروستي معلوماتو لمخي یو څو تنه یې بیرته خوشي شوی دي. دا چې دغه کسان څوک وو او په څه تور نیول شوی وو نور حال سمور خبريال احمد شاه فطرت راکوي.
په فرا ولایت کې د 15 څخه د شنبې سهار برمته شوي وه. نور ستنه خوشي شوي، یو تنه ولیدل شوی او 15 نور لا تر اوسه دولت د وسلوالو مخالفانو سره دي. د فرا د ولایتي شورا غړی خیر محمد نورزی وایي دا کسان د فرا مرکز په 15 کیلومتري کې دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د دولت سره د همکارۍ په تور نیول شوي دي. دا په خبري یو تن د فرا د ولایت د مقام د بشري منابعو کارکوونکی د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا وژل شوی. د نورزی په خبره دا کسان د آباد ته کلی دي چې دغه کلی ډېرې برخه اوسېدونکي دولت کار کوم کې جوړوي. نورزی هم دا شنوایي د قوم مشان له خوا هڅې روان دي چې پاتې کسان هم را خوشي شي.
نو خو اکثریت در آباد کلی و شهر کې بعضی دکانداران دي بعضی ماموریت په د ملکی اداراتو کې کار کوي نو د باغ پل او د در آباد پورې 2 کیلومتر دي د باغ پل د 500 متره واخوا ته د طالبان راځي سړک ته یو رفر چې مامور د ولایت کې په وظیفه ادارې کې کار کوي هغه شهید کړی دی نور کسان یې ټوله خوشي کړي 15 نفر نور تر اوسه 2 سره دي په هغه 15 کې هم نه کارمن د دولت شته نه که نظامي ملکي باش کې بلکې هغه د کلي خلک
د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ چې د فراه در آباد کلی دغه ولایت د مرکز په 1 کیلومتری کې پروت دی چې مخکې یوه امن سیمه وه خو اوس دولت وسلوالو مخالفانو تحرکات په کې ډېر شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د ایران سمندري ځواک اعلان وکړ چې په اتلانتیک سمندر کې به خپلې جنګي کښتۍ ځای پر ځای کړي. دا د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د دفاع یو اقدام ګڼل کېږي. تهران په وروستیو کلونو کې د واشنگټن په وړاندې په پوځي ډګر کې یو لړ خبرداریانې ورکړې دي. د نړیوالو اژانسونو په حواله صالح محمد صالح راپور کوي.
د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې به د 5 میاشتو لپاره 2 جنګي کښتۍ ځای پر ځای کړي. دا د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د ځواک شولو په هدف په سیمه کې د ایران د حضور هڅه ګڼل کېږي. فارس خبری اژانس چې د ایران پوځ ته نږدې ګڼل کېږي راپور ورکړی چې د دغو جنګي کښتیو د ماموریت د پیل لپاره ټول ترتیبات نیول سوي دي. د ایران امیر البحر توراج حسنی مقدم ایرنا خبری اژانس ته د جمعې په ورځ ویلي وو د جنګي کښتیو دغه ماموریت به په راتلونکي لمریز کال کې پیل سي. د سهان په نوم 4 ماشینه جنګي کښتۍ به حق رهبری سوی میزایل لیږدوي چې 13 میاشتې د جوړولو اعلان وسو. فارس خبری اژانس وایي چې دغه جنګي کښتۍ به د لاتین امریکا په هیواد لکه وینزویلا کې چې ایران ورسره دوستانه اړیکې لري تم سي. د ایران په دغو جنګي کښتیو کې تر ټولو لوی 2 پرمختللې کښتۍ هم شامل دي چې دواړه د څرخي الوتکو د لیږدولو وړتیا لري. د ایران د سهان په نوم جنګي کښتۍ د پخوانۍ بڼې جمران ډیره پرمختللې او اصلي بڼه یا ورژن دی. جمران په 13 لسیزه کې فعالیت پیل کړ. د ایران په رسنیو کې سهند د منځني ختیځ تر ټولو ځواکمنه کښتۍ او د غربي آسیا تر ټولو پرمختللې جنګي کښتۍ ګڼل سوې ده. د ایران د پوځ یوه مشر علي رضا شیخی ایرنا اژانس ته تیره میاشت ویلي وو رادار دغه کښتۍ نسي کشف کولی او د برېښنایي جنګي تجهیزاتو د لیږد وړتیا هم لري.
ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس په یو ساینسي موضوع راوخلو. په لومړي ځل یوه ستوربیړۍ د سپوږمۍ هغې برخې ته رسېدلې چې تر دې وړاندې له انسانانو پټه پاته وه. اسمت سروان نور حل راکوي.
د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ د سپوږمۍ هغې برخې ته ستوربیړۍ یا سفینه ورسېده چې تر اوسه له انسانانو پټه پاتې وه. چینایي رسنیو د پنجشنبې په ورځ وویل چې ستوربیړۍ بې له کومې ستونزې د سپوږمۍ دې برخې ته رسېدلې ده. چینایي ستوربیړۍ به چې چانګ ای 4 نومېږي د سپوږمۍ د دې برخې جیولوجیکي وضعیت وڅېړي. دا لومړی ځل ده چې د سپوږمۍ د پټې برخې ته یوه وسیله استول کیږي او له هغه ځایه مځکې ته عکسونه رالیږي. د سپوږمۍ دا برخه موږ له مځکې څخه نشو لیدلی. دا برخه د سپوږمۍ پټه خوا بلل کیږي. په 1968 میلادي کال د اپولو ستوربیړۍ فضانوردانو د سپوږمۍ پټه خوا ولیدله، خو د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ د دې برخې عکس د پخواني شوروي اتحاد لونا 3 ستوربیړۍ اخیستی و. چین تر دې وړاندې هم د سپوږمۍ د دې برخې د لیدلو لپاره د یوې سپوږمکۍ د لیږلو اعلان کړی و. دا سپوږمکۍ د سیګنالونو په وسیله خپل معلومات مځکې ته رالیږي. چینایي سپوږمکۍ د مځکې د مدار په 4,80,000 کیلومترۍ کې ځای پر ځای شوې ده.
دوستانو په دې سره زموږ د نن ورځې د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وي. زموږ خبرونه لا هم ادامه لري، البته یو دری مجله مو پاته ده چې زما همکار سید سمی عباس استودیو ته راغلی درته وړاندې به کې. عباس صاحب شرغلی،
تشکر. فریبازان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی.